دیگر حدیث پردیس با شماست.
مننه سحر لیوال قدرمن اوریدونکو ستړی مشه وخت په کابل کې د مسخین څلور بجې شوی او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم او په تخنیکی چارو کې رامین کاکړ را سره همکاري کوي. د خبرونه ډیره برخه د مهمو موضوعاتو په اړه د مطالبه خبرېدو ته ځانګړې شوی او په ورستۍ نیمایي کې د ورکوښو عزیزانو خبرونه اوریدلی شي. مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د ولسمشر حسن روحانی پر روسي او څرګندونو انتقاد وکړ او په قرغیزستان کې نن د سمکې خویدنې د پرونی پیښې له کبله ملي ماتم روان دی. د دې او د نورو نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي. خو اوس رحمت الله افغان د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو کورنیو خبرونو سره ټکی. کابل ته راغلی پاکستانی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پرخه کولو او له تروریزم سره پر ګډې مبارزې ټینګار کوي. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار لایو ځای کې دوه هرکلای وکړ او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دوشي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی. اوس هم بشپړ خبرونه. کابل ته راغلی پاکستانی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پرخه کولو او له تروریزم سره پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. د دغه پلاوی مشر ایا صادق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ستونزو د حل او د اړیکو د ښه کولو په هدف باید د افغان د حکومتونو او پارلمانونو په کچه کار وسي. د پاکستان د پارلمان د رئیس ایا صادق په مشرۍ یو لس کچیز پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی. تیره ورځې د ملي شورا له اداري پلاوی سربیره له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی او ټاکل شوی ده نن هم د اجرایي رئیس په ګډون له یو شمېر مهمو افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار له یو ځای کېدو هرکلای وکړ. دغه شورا د مشرتابه پلاوی غړي محمد کریم خلیلی نن په کابل کې وی خبری غونډه ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د حکمتیار له دې اقدام څخه پر الهام اخستو د وسلوال طالبان د سولې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. دای وای سولې ته د حکمتیار راتګ یو ښه اقدام د موږ د ملي او جهادي شورا له ادرسه د حکمتیار له راتګ هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام بولو. تیر کال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له افغان حکومت سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ او نن افغان حکومت ښاغلي حکمتیار ته په جلال آباد کې ښار کې د رسمي ښراغلاس غونډه جوړه کړې وه چې لوړ پوړو افغان چارواکو پکې برخه درلوده. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دوشي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی. د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دغې ولسوالۍ د بې درې سیمه نیولې او د کابل شمال لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. ښاغلی سرحدی زیاتوي چې په جګړه کې دوه مسافرې ښځې ټپیانې سوي دي او افغان ځواکونه هڅه کوي چې څو لویې لارې د وسلوالو له کنټرول څخه ازادې کړي. د چارواکو په وینا دوه ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د بغلان لویې لاره باندې حمله کړې وه چې د افغان ځواکونو له لورې په شا تمبول سوې ده. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د ولسمشر حسن روحانی پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. ښاغلی روحانی ویلي چې د لویدیز په وړاندې د تګلارې د جګړې ګواښ له منځه وړی دی. خو مذهبي مشر خامنه ای نن ویلي موږ اوریدلی چې ځینو کسان ویلي کله چې موږ واک ته ورسېدو وتوانېدو د هیواد له فضا د جنگ سیوری لرې کړو. دا خبره سمه نه ده. خامنه ای د کارګر نړیوال ورځې په درشل کې نن د کارګرانو ډلې ته په وینا کې وویل دا د خلکو حضور و چې له اردو کلونو راهیسې د جنگ سیوری زموږ له هیواد څخه لرې کړی دی. د ایران لوی مذهبي مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره کمپاین روان دی او حسن روحانی هم هڅه کوي چې د دویمې دورې لپاره د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. په قرغیزستان کې نن د مځکې شوېدو د پرونی پیښې له کبله ملي ماتم روان دی. د دغه هیواد د جنوب په یو کلي کې د مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 24 کسان مړه سوي دي. د قرغیزستان د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر قوبات بیگ بورونوف پرون تر پیښو وروسته په اوش کې خبرلانه ته وویل
د کلیوالی شورا مشر وایي چې د اضطراري حالاتو وزارت له متخصصانو سره یو ځای درې ورځې مخکې له ځایي اوسیدونکو سره کتلي. له خطرناک ساحې د خلکو د ایستلو لپاره تدابیر نیول شوي و، خو ځایي خلکو ونه منل.
په قرغزستان کې ټول تفریحي پروګرامونه لغوه سوي او ملي بیرغ پر دولتي ودانیو نیم ځوړندی. دولتي چارواکي وایي په مړو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي چې پرون د اوش ولایت په آیو کلي کې تر خاورې لاندې سوي دي. د رسنیو د راپور رونو له مخې د فارسي ژبې جیم ټلویزیون کمپنۍ بنسټ ایښودونکی او مدیر په استانبول کې په ډزو وژل شوی دی. راپورونه وایي چې سعید کریمیان او د هغه کاروباري شریک چې د کویت دی د استانبول په مسلک سیمه کې پرون ناوخته وژل شوی دی. د ترکیې پولیس دغه قضیه چې ظاهرا د قتل پیښه ده څېړي. کریمیان د ایران پر ضد د پروپاګند په تور د ایران د یوې محکمې لخوا په غیاب کې په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. جیم ګروپ په 2016 کال په لندن کې تاسیس سو، خو وروسته یې مرکز دوبۍ ته ولېږدول سو. د یمن چارواکي وایي د دغه هیواد د پلازمینې په ختیځ کې د امریکا د یوې بي پیلوټه الوتکې په حمله کې د القاعده ډلې 15 مشکوک سخت دریز وسلوال وژل سوي دي. امنیتي او پوځي چارواکي وایي دغه حمله چې نن سهار وختي سوي هغه موټرې په نښه کړې چې د مارب ولایت په مرکزي برخه کې وسلې او مهمات لېږدول. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د سترې شخړې له کبله به د بشریت مثبت اړخ له منځه ولاړ سي. د له درېیم هیواد څخه غوښتنه وکړي چې د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د منځګړي په توګه مداخله وکړي. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې له مصر څخه روم ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې وکړي.
زه به له هغو هیوادونو چې د شمالي کوریا په بحران کې ښکیل دي لکه د نورو هیوادونو د رهبرانو په څیر غوښتنه وکړم چې د ډیموکراسۍ له اصولو سره سمې هڅې وکړي.
په کوریا ټاپو وزمې کې کړکېچ په داسې حال کې زیات شوی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د اصولو خلاف په ورور د بالستیک میزایلو ازموینې ته ادامه ورکړې ده. شمالي کوریا اټومي وسلې هم ازمویلې او داسې اشارې ورکړي چې هڅه کوي داسې میزایل جوړ کړي چې تر امریکا رسیدلی سي. او لسګونو زره کسانو پرون شنبه هم په د اقلیمي بدلون او چاپریال په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې له پالیسیو سره په مخالفت کې د امریکا په پلازمینه او نورو ښارونو کې لاریون وکړ. دوی تیره شنبه هم لاریون کړی و. اومده لاریون چې د خلکو اقلیمي لاریون نوم ورکول شوی په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې وسو. په لسګونو زره کسان د سپینې ماڼۍ او د ټرمپ نړیوال هوټل پر شاوخوا راټول شول. دوی د ټرمپ ادارې پر هغه پیشنهاد غوسه څرګنده کړه چې له مخې د چاپریال ساتنې ادارې بودیجه کمیږي. دغه فدرالي اداره په امریکا کې د چاپریال ساتنې قوانین عملي کوي. په شیکاګو ایالت کې د خوړو او عمل د مرستندوی بنسټ یوې مسؤلې جیسیکا فوجان د اعتراض کوونکو ډلې ته وویل:
We have a million things to worry about in this climate.
پدی اقلیم او چاپریال کې د اوسنی حکومت تر رهبرۍ لاندې په ملیونونو سیزن شته چې باید په اړه اندېښنه ولرو. خو زه دلته تاسو ته وایم چې ځینې حل لارې هم شته. د دغو حل لارو لپاره د مبارزې لپاره سیاسي اراده موجوده ده.
سپینه مانی د غرض پر دې غور کوي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې او چاپریال ساتنې په اړه د پاریس له تړون څخه هم ووځي. دغه تړون چې د امریکا په ګډون 190 هیوادونو لاسلیک کړي د هوا د ګرمېدو د مخنیوي لپاره سوی وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اورېدلای شئ: په ننګرهار کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د خراغلاست او هرکلی لپاره لوی غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې له حاله مو خبر وو.
نن د ولسمشر دویم مرستیال د ملي امنیت سلاکار د سولې عالي شورا ځینې مهم غړي د ملي شورا ځینې غړي په رسمي ډول د حزب اسلامي امیر ته د سولې پروسې کوم بهیر سره چې دا یو ځای شوی هرکلی وایي.
د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا د ګلبدین حکمتیار حضور او د حزب اسلامي سره سوله په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره ستر ګام بولي.
لګام بسیار بزرگ است در جهت برقراری صلح و ما از آدرس شورای عالی جهادی و ملی افغانستان استقبال میکنیم از تشریف آوری ایشان.
افغان حکومت وی تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه نه ده پیل شوې.
متیا صاحب سره د شری اف کلایمټ راسخت باندې به ودی ټول وسلوال کسان وسیره لټولې
د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتلل به د دې لامل شي چې نورې مخالفې وسله والې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که وختو کابل ته د پاکستانی پلاوی چې پرون راغلی په دې اړه هم در سره وروستي جزئیات شریکوو. په ننګرهار کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د خراغلاس او هرکلی لپاره لویه غونډه جوړه شوې وه. تر دې مخکې قدر منوریدونکو چې ورشو په ننګرهار کې له خپل خبریال څخه د دغه غونډې جزئیات له تاسو سره شریک کړو. همدا اوس موږ همکار واصل وصال چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د خبری کانفرنس ورغلی او راسره په سټوډیو کې دی او د وروستي جزئیات له دوی څخه وصال صاحب مهرباني وکړي. کابل ته د پاکستان د پارلماني پلاوی په کانفرنس کې څه وویل شول او مهم موضوعات څو چې دوی ور باندې تمرکز وکړ؟
بله، من پر دې صاحب څو شپې وړاندې په کابل کې دغه خبری کانفرنس پای ته ورسېد او هلته هغه دیرلس کسیز پلاوی چې له پاکستان راغلی او د پاکستان له ټولو ګوندونو پکې استازي شامل دي او مشري هم د پاکستان د پارلمان مشر صادق ایاز کوي. نن دوی هغه خبرې اترې چې د افغان چارواکو سره کړې وې، په ځانګړې توګه ولسمشر اشرف غني سره، ډاکټر عبدالله سره، د افغانستان د پارلمان او مشرانو جرګې له مشرانو سره یې کړې وې، هغه له رسنیو سره شریک کړل او د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه هم ویلې. د پاکستان راغلی پلاوی تر ډیره په دې باندې تمرکز کوو چې ستونزې باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي. دوی ویلي چې دوی به له افغانستانه د یو مثبت پیغام سره خپل هیواد ته بیرته ځي، وغه غوښتنې چې افغان چارواکو او مشرانو سره شریکې کړي دي، هلته به له پاکستاني چارواکو او مشرانو سره شریکوي، خبرې اترې به پرې کوي او بحث نو وروسته به
کومې غوښتنې دي مشخصا.
تر ډیره حده پورې په دوه اړخیزو همکاریو د تروریزم سره په مبارزې د کرښې دواړو خواو ته په شخړو مسایلو باندې دوی ویلې چې خبرې اترې شوې دي. د
مثال سبې وبله موضوع چې دا ډول پلاوی یعنی په خام کراتو پلاوی راغلي د پاکستان د حکومت او بلاول ملي شورا، دا پښتنه وشوه چې بلاخره د دغه پلاوی راتګ او د دوی د افغان چارواکو سره د ناستې مؤثریت او څومره په پاکستان واقعا هغه کمې ژمنې چې دوی کړې دي هغه به عملي جامه غوره کړي، په دې رابطه سوال ترې وشو څه ویل؟
بالکل، دوی ویلې چې دا لومړی دومره یو قوي پلاوی ده چې د پاکستان څخه افغانستان ته راځي، یا هم د نړۍ هیڅ هیواد ته دومره یو قوي پلاوی پاکستان کله نه و لېږل چې د افغانستان د ټولو ګوندونو استازولي پکې وکړي. دا لومړی ځل ده چې یو دومره قوي پلاوی چې د افغانستان یعنی تقریبا د ټولو ګوندونو استازي توپ کوي او د حکومت په اجازه باندې دوی افغانستان ته راغلي. هدف هم دا دی چې دغه ترینګلې اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې دي ستونزې دي. دوی ویلي چې موږ غواړو چې د پارلمان له لارې او د احزابو له لارې مثلا دغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا ختم کړو.
او یو وروستۍ پوښتنه مې کوله،
دواړو لورو ته ولېږدو،
یو وروستۍ پوښتنه مې کوله چې پرون د ملي شورا ځینې غړو په افغانستان کې هغه ویلي چې دغه پلاوی یعنی دا پلاوی نشي کولای چې د پاکستان د پوځیانو نه استازیتوب وکړي، په دې رابطه دوی مشخصا ژمنې څه وي او څومره دا ډاډ ورکړ چې واقعا به د پاکستان ملکی حکومت فشار راوړي په پوځي حکومت یعنی پوځیانو باندې چې هغه کمې ژمنې چې له افغان چارواکو سره کړي هغه عملي شي؟
بالکل، یو اندېښنه د خبریالان سره هم دا وه، هلته مطرح هم شوه دغه موضوع چې تاسو به څومره توانایي ولرئ چې پاکستانی لوري یا هم مثلا پاکستان په چارواکو په ځانګړې توګه پوځي مشانو باندې تاسو خپلې خبرې ومنئ. دغه خبرې چې تاسو دلته واورېدې هغوی سره شریکې، هغوی ویلي چې موږ د پاکستان په استازیتوب راغلي او هغوی به خامخا هغه غوښتنې او خبرې چې موږ سره شریکې شوې دي هغه به زموږ خبرې اوري او هغه ته به مثبت ځواب وایي. دوی ویل چې راځئ تیر هیر کړو او له سره د اړیکو د رغولو لپاره د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا او د توریزم سره د ګډې مبارزې لپاره باید کار وکړو. ښاغلي صادق ویل چې د ستونزو د هواري یوازینۍ لار خبرې اترې دي او دواړو هیوادونو د حکومتي چارواکو او پارلمانونو په کچه باید خبرې وکړو. وروستۍ خبره ده چې دوی ویل امید کرزي سره چې دوی کله لیده کاته درلودل هغه ورسره ژمنه کړې چې پاکستان ته به سفر کوي.
بله، ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو واصل وصالو چې افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د پلاوی د راتګ په اړه یعنی د خبري ناستې په اړه وروستي جزئیات له تاسو قدر من اوریدونکو سره شریکول. او اوس هم ورزو ننګرهار ته، لکه څنګه چې په پیل کې ما وویل چې په ننګرهار کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د خراغلاست لپاره لوی غونډه جوړه شوې و. دې غونډې ته له کابل څخه د ولسمشر محمد اشرف غنی، دویم رسیال سرور دانش او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون نور ګڼ لوړ پوړي چارواکي هم ورغلي وو. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری همدا مهال د ټلیفون په لیکه را سره وصل شوی. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ د نننې غونډې وروستي جزئیات له قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېر زیاته مننه پردې صاحب، لکه څنګه چې ونوکړله نننۍ غونډه هم ډېره لویه غونډه وه چې شاوخوا 2000 کسانو پکې ګډون کړی وو. په دې کې که څه هم اکثره د ده د حزبي پلویانو ولې د مرکزي حکومت ځینې مشرانو چې مخکې ته نمونه یاد کړه دوی هم ورکې برخه اخیستې وه. په نننۍ غونډه کې ښاغلی حکمتیار په خپله وینا کې څنګه چې تېره ورځ یې په لغمان کې وینا کړې وه که ځینې موارد یو بل ته ورته خو نن یې مستقیما په طالبانو دا نیوکه وکړله چې دوی په لوی لاس باندې د امریکا د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده او دوی په لوی لاس باندې نه غواړي چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه ووځي. د مشخصا ترېنه غوښتنه وکړه که چېرې غواړي چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه ووځي او خپلواک حکومت ووسي نو دوی باید سوله لارې غوره کړي. دارنګه د دې تر څنګ په مرکزی حکومت باندې هم ځینې انتقادونه درلودل او د ملي وحدت حکومت دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې دوی باید د واک په سر باندې راولاړ شو، شخړو ته د پای ټکی کېږدي او د زغم لار غوره کړي او ترېنه غوښتنه وکړه چې یو کس دغه جرأت وکړي چې واک د یو کس ته پرېږدي.
بلې شینواری صاحب، یو بل موضوع چې دو بجو کې کله چې مل تاسو خبرې کولې تاسو ورته اشاره وکړه چې انجینر صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه د په جلال آباد کې کومه جګړه چې پخوا یعنی شو او دې هغه ته اشاره په دې رابطه مشخصا کلک جزئیات ورکړي قدرمنو اوریدونکو ته چې د څو ویل چې هغه د هغه جګړې په رابطه باندې څه خبرې وکړي او هغه مهم پیغام یې څه و؟
بېلکل ښاغلی حکمتیار، په خپله وینا کې د طالبانو په جګړې باندې وغږېده چې دوی جګړه اکثره په هغه ساحو د ساحو باندې لکه د کندوز د پیښې مثال یې ورکړه چې کندوز باندې دوی حمله وکړله هلته عام خلکو ته مرجوبله واغوښتله په بازارونو په ښارونو باندې په هغه ساحو کې چې هلته عام خلک اوسېږي دغه جګړه د ناروا وبلله. بیا ده خپله هم یادونه وکړله چې په 18 کال کله چې حزب په ننګرهار باندې حمله کړې وه د هغې پیښې یادونه وکړه چې دا یو لویه تېروتنه شوې وه او ده خپله دا اقرار پرې منې وکړه او بخښنه یې د ولس نه وغوښتله. خو د ده په خبره باندې
شینواری صاحب، یوازې دغه 18 کال کې چې کومه جګړه شوې په ننګرهار کې په دې رابطه یې له ولس بخښنه وغوښته او که په ټول یعنی کوم جنګونه چې د حزب اسلامي شوې
ده په خپله وینا کې تیر کوم د جهاد ورې چې یاد کړل د تیر ورځې دغه په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې موږ چې حزب هغه وخت کې چې اتیا وا جهاد پر د دوی په لګیانو جهاد کړی دی او چې کله اوس د افغانستان او د اسلام ګټې په دې کې دي چې د صلح لار غوره کړي دوی چې موږ صلح لار غوره کړې ده د په خپل نور کارونو باندې هیڅکله قسمتیا نه ده ښکاره کړې. یوازې په عام او بازارونو باندې دغه د جګړې د وغندلې د مثال ورکه چې یو ځل تیروتنه د حزب نه هم شی وه چې دوی چې لازم نه ده او په همدغې د مثال خرابکولو سره دوی طالبان نه وو.
بلې شینواری صاحب، یو بل موضوع کلنډ راته اشاره وکړي د روسي پښتنې په دا تر اوسه پورې معلومه شوې چې انجینر ګلبدین حکمتیار به کله کابل ته راځي، څومره وخت په پنګرار کې پاتې کیږي، په دې رابطه تاسو سره جزئیات شریک شوي دي؟
بېلکل، تېره ورځ هم او نن هم د حزب اسلامي باوري سرچینو چې کوم معلومات موږ سره شریک کړي دي د دوی په وینا باندې په پام کې ده چې په دغه ونې کې څو ورځې بیا په ننګرهار کې وي او راتلونکې اونۍ په کابل کې د ده لپاره یو لویه غونډه رابلل کېږي او هغې ته به دی هم وینا کوي راتلونکې اونۍ کې به دا غونډه په کابل کې وي.
بلې، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری و چې هلته د انجینر ګلبدین حکمتیار لپاره چې کومه د خراغلاس غونډه جوړه شوې وه په دې اړه یې له تاسو سره جزئیات شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. افغان حکومت وایي تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه نه ده پیل شوې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل کابل ته د ښاغلي حکمتیار له راتګ وروسته به دا پروسه پیل شي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد ویلي هر هغه څه چې په دواړو غاړو پورې هوکړې ته رسیدلي یعنی هغه به ترسره کیږي. نورحال اکرام الله اکرام را کوي.
که څه هم تمه و چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته به د دغه حزب ټول پوځي تشکیلات منحل شي، خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې کابل ته د حکمتیار له راتګ سره سم به دا بهیر پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوي تفاهم لیک له مخې د دغه حزب ټول جنګي وسایل او وسلې راټولېږي.
اف کلانی پر اساس باندې بهرودی ټول وسلوال کسان وسیر الکترونی او هغه کسان چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د کار کولو معیار پوره کوي هغه به په هلته او له نورو کسانو څخه به وسلی راټولېږي او پر دې باندې هوکړه شوې.
د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک په تمه ماده کې راغلي چې د دغه تفاهم لیک له رسمي اعلان وروسته به حزب اسلامي د اعلان په کولو سره خپل ټول پوځي حرکتونه ودروي او خپل فوځي تشکیلات به منحلوي. خو د بلخ والي عطا محمد نور د مجاهدینو د بریا د 15مې کلیزې په ویاړ په یو جوړه شوې غونډه کې ویلي داسې اورېدل کېږي چې په بلخ کې په حزب اسلامي پورې تړلو کسانو نه یوازې دا چې خپلې وسلې دولت ته نه دي سپارلې، بلکې دوی ته نورې وسلې او پوځي تجهیزات هم ورکول کېږي. له دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي با صلاحیت استاذ یامین کریم ویلي و چې د دې حزب د غړو بې وسلې کول د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک برخه نه ده. خو ژمنه یې کړې وه چې د حزب پوځي برخې به منحل کېږي. حزب اسلامي په افغانستان کې د خپلو وسلوالو کسانو دقیقه شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي چې لا هم د دې حزب یو شمېر وسلوال د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې فعالیت کوي. په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي یو سیمه ییز قومندان میرویس ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې 1500 نفری وسلواله ډله لري. دی ویل طالبانو نه د خپلو سیمو د ساتنې په هدف کسانې تیار نه دي چې خپل وسلې تسلیم کړي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک هم ویلي چې د حزب اسلامي وسلواله ډله لا هم په دې ولایت کې پوځي فعالیتونه کوي. د حزب اسلامي باصلاحیت استازي محمد کریم امین ویلي چې په لغمان ولایت کې شاوخوا 3000 جنگیالي لري. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد وایي د هیواد نام نه حالاتو ته په کتو د دغه حزب وسلوالو خپل وسلې نه دي تسلیم کړي، خو د وای هر هغه څه چې دواړه غاړې پرې هوکړي تر رسیدلي عملي بڼه به غوره کړي. دی وایي تاسو ډاډه اوسئ چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار په راتګ سره به انشاءالله هر هغه څه چې عملي شي چې حزب اسلامي ژمنه کړې ده هیڅ ستونزه نشته. یو شمیر څارونکي وایي چې هر ګوند چې پوځي فعالیتونه ولري د نظام او ملت لپاره ستر ګواښ بلل کېږي. له ډلې بشیر حاتف وایي د دولت د امنیتي ارګانونو له چوکاټه بهر وسلې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا د ګلبدین حکمتیار حضور او د حزب اسلامي سره سوله په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره ستر ګام بولي. دغه شورا غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د افغانستان ستونزې ته د سولې له لارې حل پیدا کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د کړکېچ د حل په خاطر بین الافغاني خبرې مهمې ګڼي او وایي د دې وخت راغلی چې ټولې ډلې او ګوندونه په یو بل باوري شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ د ملي او جهادي ګوندونو یو شمیر مشران په افغانستان کې ثبات ته هیله مند کړي وایي چې دا کار د سولې په لوري خورا مثبت ګام دی. د دغه شورا یو شمیر مشرانو او غړو چې د یکشنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې نمانځ غونډې لپاره په کابل کې سر راټول شوي رسنیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار راتګ ښیي چې د ټولو ناخوالو او جګړو وروستۍ نتیجه سوله ده. د ملي او جهادي ګوندونو د رهبرۍ شورا غړي او د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلی په دې غونډه کې په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د افغاني پروسې له لارې خپل ستونزې حل او تاوتریخوالی بس کړي.
زیاد راست به تحریک طالبان هم صدا میزنم که شما اگر فکر میکنید از راه جنگ
دی ویل دی ادرسه د طالبانو په تحریک هم غږ کوم چې که تاسو فکر کوئ د جنگ له لارې اسلامي امارت جوړوي تیروتنه کوئ او دا ارمان به ګور ته یوسئ. هیڅکله افغانستان ته امارت راګرځېدونکی نه دی او تاسو هم په دې ښه پوهېږئ. د دې تر څنګ ملي وحدت حکومت ته هم وایم چې جنگ د حل لار نه ده. په دغه شورا کې صبغت الله مجددي، کریم خلیلی، پیر سید حامد ګیلانی، دین محمد جرأت، سید منصور نادری، مولوی عبدالحکیم منیب او د یو شمېر نورو ګوندونو مشران راټول شوي دي. پروفیسر صبغت الله مجددي دې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره باید هر ډول خپلمنځیو اختلافات او کینو ته نه وویل شي. د جهادي او ملي ګوندونو یو شمېر مشران داسې وخت په هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمېدو یوازې یوازینی لار خبرې اترې ګڼي چې د افغان حکومت یوې مخالفې ډلې حزب اسلامي په دې وروستیو کې مصالحې ته غاړه کېښوده او مشر یې ګلبدین حکمتیار له کلونو وروسته تېره ورځ په لغمان کې اراد څرګند شو، خو وسله والو طالبانو بیا د افغان حکومت او خلکو دې غوښتنې ته تر اوسه لازم ځواب نه دی ورکړی. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیزالله دین محمد وایي حکومت لکه د حزب اسلامي په څېر له طالبانو سره هم بین الافغاني خبرو ته حاضر دی او طالبان باید روان حالات درک کړي.
په مجموع کې د طالبانو سره د افغانانو په منځ کې د خبرو یو لاره جوړه کړو او بل اخر هغه هم د نتیجې ته رسیدلی چې اوس افغانستان بیا د بین المللي رقابتونو مرکز ګرځي. نو د دې لپاره اوس ضرورت دی چې مونږ افغانان په خپل منځونو کې سره کښینو چې بیا د پردیو وایي واده دی د پردي په کې غورځي لیولي
دا په داس حال کې د چي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په خپل تازه سرګندونو کې په وسله والو طالبانو غږ کړی چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. قدرمن اوریدونکو د یوسف خان زدران راپور ته غوږوي. د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار راتلل به د دې لامل شي چې نورې مخالفې وسله والې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. محمد اسماعیل قاسمیار د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار شخصیت او نفوذ به پر وسله والو مخالفینو مثبت اغیز ولري. سبون کاکړ په دې اړه راپور لري.
د سولې له بهیر سره د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل د ډیرو حکومتي چارواکو او سیاسي څیرو په وړاندې د هیلو یوه دروازه پرانیسته. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو کې د ګلبدین حکمتیار نفوذ او شخصیت د دې لامل کېدلی شي چې دغه مخالفې ډلې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د دولت هر مخالفه وسله واله ډله غواړي چې د افغانستان فضا د باروتو له بوی او د ډزو له غږونو خلاصه شي نو د ګلبدین حکمتیار په څیر دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دی وایي د حکمتیار خپل شخصیت او د دوی د حزب نظم او انسجام دا ټول هغه څه دي چې یو ځای کېدل یې ښه اغېز درلودلی شي. باور لرو چې که نن نه وي بله ورځ نور وسله وال مخالفین هم متوجه کېږي چې قانوني غوښتنې یوازې د سولې سره د یو ځای کېدو له لارې پوره کېدلی شي. شغل حکمتیار وروسته له هغه چې د تیر کال په میزان میاشت کې له افغان حکومت سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ د ثور پر نهم نیټه د شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو چې د یکشنبې په ورځ بیا ورته په ننګرهار کې حکومتي هرکلی وویل شو. حکمتیار په خپلو خبرو کې له وسله وال طالبانو څخه وغوښتل چې د هیواد د امنیت لپاره ګامونه واخلي. د ولسمشر تر څنګ اجرایي رئیس او یو شمېر نور چارواکو او سیاسي څیرو د حکمتیار وروستۍ خبرې ستایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د بشر د حقونو د اروپایي کمپاین مشر نورالحق نسمي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي شخصیتونه باید د حکمتیار له راتګ څخه ملاتړ وکړي.
قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د حزب اسلامي د مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار د راتګ په اړه بیلابیل مطالب خپرې کړي. زموږ همکار اجمل تورمان ورته کتنه کړې ده.
ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په لغمان کې د حزب اسلامي د مشر د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند او په یوه غونډه کې خپل لیدلوری بیان کړ. په سر مقاله کې راغلی حکمتیار وویل چې په افغانستان کې له انتخاباتو نه ملاتړ کوي، له تیرو سره خدای پاماني او تر دې وروسته ټولو هغو ډلو ته چې په حکومت کې دننه او بهر دي د دوستۍ لاس غځوي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې حکمتیار ویلي له یوې مرکزي ادارې څخه چې د سر مقاله لیکونکي په باور همدغه ریاستي نظام یې ښودلی ملاتړ کوي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې ګڼو بنسټونو د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی کړی دی، خو د ده په اند یو شمېر پخوانیو تنظیمي جګړو ته په پام سره ویره موجوده ده چې تیر تاریخ یو ځل بیا تکرار نشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د حکمتیار د څرګندونو په اړه څه نه دي لیکلي، خو همدې موضوع ته په اشارې سره یې د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د یو ځای کېدو امتیاز ولسمشر غنی ته ورکړی او لیکلي چې د افغان ولسمشر سوله ییزو هڅو او منډو ترړو بلاخره رنګ راوړ او حزب اسلامي او د هغوی مشر ګلبدین حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای شو. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی له افغان طالبانو او نورو مخالف وستوالو ډلو څخه هم غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سرنوشت پلواک ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار راڅرګند شو. په سرمقاله کې راغلي حکمتیار په لغمان کې د تیرې ورځې په څرګندونو کې جګړه نامشروع ګڼلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د سولې لار خپله کړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي د حکمتیار ګڼې خبرې سمې او پر ځای وې، خو د ده په خبره لا یې ځینې مسایل د تعامل وړ دي چې په څرګند ډول ورته اشاره نه ده شوې. په سرمقاله کې راغلي حزب اسلامي د جګړې مهمه برخه نه وه، نو پر جګړې اغیز کم دی، خو په سیاسي برخه کې د حالاتو د ښه والي تمه ترې کېدای شي. سرمقاله لیکونکي لیکلي له ښاغلي حکمتیاره یوه لویه هیله دا ده چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې شوې. سالم محمد صالح د پراګ په سټوډیو کې د یو لنډ خبر نه وړاندې کړي.
کابل ترغلی پاکستانی هیات د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او له ټوریزم سره پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی وکړ. د بغلان سیمه ای چرواکي وایي چې په دوشي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې شدیدې سوې دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ولسمشر حسن روحاني پر وروستیو څرګندونو انتخاب وکړ. ښاغلي روحاني ویلي چې د لویدیځ په وړاندې د ده تګلارې د جګړې ګواښ له منځه وړی. په قرغیزستان کې نن د مځکې شوهیدو د پرونی پیښې له کبله ملي ماتم دی. د دغه هیواد د جنوب په یوه کلي کې د مځکې شوهیدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. د رسنیو د راپور له مخې د فارسي ژبې جیم ټلویزیون کمپنۍ بنسټ ایښودونکی او مدیر په استنبول کې په ډزو وژل شوی. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د سترې شخړې له کبله به د بشریت مثبت اړخ له منځه ولاړ سي. او لسګونو زره کسانو پرون هم د اقلیمي بدلون او چاپریال په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې له پالیسۍ سره په مخالفت کې د امریکا په پلازمینه او نورو ښارونو کې لاریون وکړ.
له صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. اوس هم مرزي احمد زئی له سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د میلون لیگ سیالۍ په شلوریزو لوبو کې د 13 ډیفینډر لوبډلې د کابل کینګز د کرکټ لوبډلې ته د درې منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبه لومړی کابل کینګز پیل کړه او د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 203 منډې هدف وټاکه، خو د 13 ډیفینډر لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. د 13 ډیفینډر تیزو لوبغاړو بهر شینواری په نننۍ لوبه کې اته شپېته منډې او دغه راس وارث صحاق 40 منډې جوړې کړې. د دغه لیګ په لړ کې 13 ورځ سن رایزر سپینغر لوبډلې میوند رینجرز لوبډلې ته په 22 منډو توپیر سره ماتې ورکړه. د بلخ د جام ګلو سرخ د تکواندو په سیالۍ کې د کابل د منیر احمد لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکی بشیر ترکی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د ننګرهار لوبډلې دوهم، د بلخ لوبډلې دریم او د هرات لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. ښاغلی ترکی وایي چې په دغو سیالۍ کې د 19 ولایتونو څخه د 22 لوبډلو لوبغاړو د لومړي ځل لپاره په پرمختللو جامو او وسایلو سنبال لوبه وکړه. د جام ګلو سرخ درې ورځنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا د اسپانیول ټیم ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. په دې سره د بارسلونا لوبډلې خپل درې امتیازونه ترلاسه کړل او د لا لیګا د جدول په سر کې ځای لري. دغه سیالۍ په اسپانیول ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه. دغه راز د دغه سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید د والنسیا د فوټبال ټیم ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې په پام کې د 10 شمې په ورځ ریال مادرید د اتلتیکو مادرید د فوټبال ټیم سره د سانتیاګو برنابو په لوبغالي کې لوبه وکړي. د خبرونو پای
له مرزي احمد زیمنانه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو څو نړیوال مطالب.
د شمالي کوریا او د امریکا د متحد ویلتونو ترمنز مخبزیتی دون کې کڑکیش ته په پام سره د نړۍ د مسیحانو مشر په سیمه کې د احتمالي جګړې پاره خبرداري ورکړ. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وای ک د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لوی جګړه ونخلي د بشریت خ اړخ به هم ورسره لمنځه لاړ شي. پاپ د څرګندونې پرون هغو خبرلارانو ته وکړي چې له د سره د مصر له سفر وروسته بیرته واتیکان ته په لار په الوتکه کې انسپاره وو. د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېش د شمالي کوریا لخوا د لری واټن ویشتونکو توغندیو د آزموینو پر سر لاپسې زیات شوی دی. شمالي کوریا دغه آزموینې د ملګرو ملتونو له هغو پرېکړه لیکونو سره سره چې د دې هېواد د لری واټن ویشتونکو توغندیو او اټومي پروګرامونو د بندولو لپاره لګولي ترسره کوي. پیونګ یانګ چې تیر کال اټومي آزموینې هم ترسره کړي داسې نښې څرګندې کړي چې د اټومي سرکو لېږدولو توغندیو ته چې تر متحدو ایالتونو پورې ورسېږي پراختیا ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې سمندري محارب ځواکونه د کوریا ټاپو وزمه ته استولي خبرداري ورکړي چې کینډي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د وسلو د پروګرام په بندولو کې پاتې راشي نتیجه به یو استر ناورین وي. ترامپ ویلي چې پوځي انتخاب تر اوسه د میز پر سر دی. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر وویل دی د امریکا له ولسمشر او نورو مشرانو غواړي چې له ډیپلوماسۍ او خبرو اترو کار واخلي ځکه مسله د بشریت راتلونکې ده. زه په ټولو مشرانو غږ کوم، بیا به هم غږ وکړم. هغسې چې په مختلفو سیمو کې مې له مشرانو غوښتي چې د ستونزې د حل لپاره کار وکړي، د ډیپلوماسۍ لاره غوره کړي. پاپ زیاته کړه که پراخه جګړه ونښلي د بشریت یوه کوچنۍ برخه به نه بلکې بشریت یو ښه اړخ او کلتور به له منځه یوسي چې دا به وحشتناک وي او زه ګمان نه کوم چې نن ورځ د بشریت هغه وزغمي. پاپ فرانسیس وویل ښایي یو درېم هېواد لکه ناروې په دغه کړکېچ کې د منځګړي په توګه مداخله وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ د می په شپږویشتمه او اووه ویشتمه د ایټالیا په سیسیلي کې د اوو پرمختللو هېوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د ترامپ ادارې نه دی ویلي چې آیا هغه به سیسیلي ته په لاره په روم کې تم شي او له پاپ فرانسیس سره به وګوري او که نه. پاپ ویلي که د نړۍ هر مشر ورسره د لیدو غوښتنه وکړي دی به ورسره وګوري.
ازادي راډیو له اوونه تر اووه ورځې په اوونۍ کې
یو نامتو سویسی غرختونکی نن سهار په داسې حال کې مړ شو چې د نړۍ د ټولو لوړ غرڅو کې ایورست روانو. د نیپال د ګرځندوی چارواکو د ولیستیک مړینه تایید کړې ده. ستیک لوړو څوکو ته په ختلو کې نړیوال نوم او ریکارډونه لرل. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
څلوېښت کلن اولیستیک د یکشنبې ورځې په سهار په داسې حال کې چې په نیپال کې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته د ختو لپاره یې تیاری نیوله مړ شو. د اوو څوکو د سفر په نوم شرکت چې ایورست ته د ستیک د ختلو چارې تنظیمولې وای نوموړی له یوې بلې ټیټې څوکې څخه د غره تر لمنې پورې راوښوید او سا یې وخته. رویټرز خبري اژانس د دې شرکت د یو مسؤول مشر مینګما شرپال قوله راپور ورکوي چې وایي ستیک په راروانه می میاشت کې د ایورست څوکې ته د ختو له پلان مخکې هلته تمرین کاوه. شرپا وایي د ستیک مړی موندل شوی او د نیپال پلازمینې کټمندو ته استول شوی دی. د نیپال د ګرځندوی د ادارې یو چارواکي کمال پرسا پاراجولی د ایورست څوکې ته د ختو لپاره د تیارۍ پر مهال د دې تجربه کار سویسی غره ختونکي د مړینې خبر تایید کړی دی. اوس مهال سلګونه غره ختونکي 8,850 متره لوړې ایورست څوکې ته د ختو په فصل کې په هغو کمپونو کې دیره دي چې د ګرځندوی د ادارو په مرسته چمتو شوي دي. د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته د ختو فصل هر کال په مارچ میاشت کې پیلېږي او په می کې پای ته رسیږي. هر کال په می میاشت کې چې غره ته د ختو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري د هیمالیا د غرونو دې څوکې ته د ختو په نیت سلګونه بهرني غره ختونکي په کمپونو کې راټولېږي. ستیک غره ته په ختو کې د چټکوالي له کبله د خپل نسل یو له څو نامتو غره ختونکو څخه و چې په 2 ساعت او 40 دقیقو کې د ایګر په نوم د الپ د غره څوکې ته له پړي پرته د ختو په ګډون څو نړیوال ریکارډونه یې درلودل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
هو قدرمن اوریدونکو تاسو د محل ازادي رادیو تغواګیست قدرمن اوریدونکو زمونږ د نننې خبرونه هغه برخه چې د مهمو راپورونو او مطالبو خبرېدو ته مو ځانګړې کړې و همدلته پایته ورسیده. بل خبری مجله مو د مخام په شپږ بجو د اوس هم فریبا ظاهر د ورکوشو وزیزانو خبرونه وړاندې کوي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو دوستانو په هیله چې روغ جوړ اوسئ. د ورکو عزیزانو پروګرام ته مو ظفر به ظاهر هرکلی وایم. د تل په تیر ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلی دي چې خپل ورکه عزیزان پکښې لټوئ او د هغوی نښې نښانې مو ویلې دي. دا به درته خبره کړو. لومړی له کندهار ولایت څخه د یوه دوست پیغام اورو چې په خپل ورور پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه د ګلالې کښې ورور. ما نوم د ګلالې شورور امدلالی تقریبا نیم کال کی چې د کندهار د میدان بدارت په جنگ کې ورک شوی دی. دوی خپله رسمي نه وو په تذکره یې د یو پیسیو په تختدان کې پاته کړې ده. حکومت په دې اړه هېڅ معلومات نه ورکوي. په ازادي راډیو کې درې واره خبرې کړې دي. نو ازادي راډیو د مشر څخه دا هیله لرم چې د دغه حالت ګلالۍ نومیې په اړه یې معلومات راکړي.
مننه وروره. ازادي راډیو هڅه کوي چې هر هغه احوال یا پیغام چې د هر اورک عزیز پاړه راورسیږي حتمن درته خبروي. تاسو زموږ خبرونه تعقیب کوي. هیله ده چې یو ښه خبر ترلاسه کړئ. له پکتیکا څخه یو بل دوست خپل پیغام راستولی او په خپل ورور عبدالغفار پسې ګرځي. د وی مخکې د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو په خبرونه کې د عبدالغفار په اړه معلومات خپره شوي دي. دوی په دې اړه وایي.
الو السلام علیکم. زه عبدالحنان د چانشیلو د ولسوالۍ پکتیکا ولایت خلشیلو د کلی در سره په تماس کې یم. ما یو ورور په نامه د عبدالغفار او تقریبا 12 کاله کېږي چې ورک شوی ده. دا یو ورور د خوشامند ولسوالۍ و چې زنګ ازادي راډیو ته ولی و. د ده کور په هلمند کې و. دا د زنګ چې والی و چې د عبدالغفار په نامه باندې یو سړی په هلمند کې و. تقریبا 12 کاله کېږي چې ورک شوی و. هغه دلته په هلمند کې دا هغه جای ولسوالۍ ادرس نو هغه کړی خو پیغام له موږ څخه تیر شوی و. هیله کېږي چې دغه د عبدالغفار په نامه باندې کوم مرک تاو دغه پیدا کړی ده او حال جنري. او که چېرته دغه ازادي راډیو دغه پیغام نشر کړي ډېره مهرباني به یې. او په دغه شمېره باندې د له موږ سره زنګ ووږي. 0199 اتاتیا نهڅلوېښت 02. بیا یو شماره یو ځل بیا تکراروم. 0199 اتاتیا نهڅلوېښت 02. ډېره مهرباني به یې. مننه له ازادي راډیو نه. خدای پامان.
محترم ورور، تاسو د هغه پیغام نه بیا خبرېدو خبره کړې وه چې ستاسو د ورور عبدالغفار په اړه معلومات پکې خپره شوی دي. خو موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې یو پیغام پیدا نه کړ. هیله ده هغه کس چې مخکې د عبدالغفار په اړه معلومات ورکړي وو یو ځل بیا موږ ته زنګ ووهي او خپله د ټلیفون شمېره یا ادرس راسره شریک کړي. ازادي راډیو به یې حتماً د معلومات بیا نشر کړي. یو بل دوست ورځو چې وایي د هغه صراف په اړه معلومات لري چې ویل کېږي په کابل کې د خلکو پیسې وړې دي. دی وایي.
السلام علیکم. اتلیم د هلمند څخه. په کابل کې یو سړی زنګ ولی و ستاسې راډیو ته چې یو صراف د خلکو پیسې وړې دي وتښتولې دي. که چېرې په هغه عقله دی معلومات غواړي ما ته دې په دغه نمبر باندې یو میسج پرېږدي یا دې ټلیفون راته وکړي. السلام علیکم.
محترم ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه دی ویلی خو له کومې شمېرې څخه چې د ازادي راډیو سره اړیکه نیولې دا ده 0039 چې دا د افغانستان کوډ دی 0044143230. یو ځل بیا وایم 0093 د افغانستان کوډ دی 0044143230.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینز.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري یو دوست د پکتیا ولایت څخه دا پیغام پریشي او خپل ماما پسې ګرځي.
السلام علیکم بختلام د پکتیا ولایت جارقله ولسوالۍ نه دا دویم ځل دی تاسو پیغام پریږدم او د ما پیغام تر اوسه نشنه کو. زما یو ماما چې د محمد ګل په نومو هغه یو ډیر وخت کې چې بيدره کښو کڅوکې په اړه معلومات لري اما ترې په دیش میرا زنګ وایي سپراویا پنځه تلویخ تلویخ شپږ سوه درې اویا سپر اویا پنځه تلویخ تلویخ شپږ سوه درې اویا مننه.
اوس به هم د هغو دوستانو پیغامونو پرله پسې خپره کړو چې تاسو د خپلو ورکو عزیزانو نښې پکښې ویلي دي او ورپسې ګرځئ. هیله ده چې د همدې پروګرام له لارې خپل ورک عزیزان پیدا کړئ.
ولایت د ګشت ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. یو هلک چې د ګلاب شاه په نامه د کاکو زوی د مادری ماکا وراره د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه دوه دیارلس کاله کېږي چې ورک دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري زما شماریه څه دي ژنګ ووهي چې پر وسو اووه څلوېښت څلور پنځوس نولس اته نوي شماره بیا تکراروم چې پر وسو اووه څلوېښت څلور پنځوس نولس اته نوي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد انور د کندهار ولایت ازادي راډیو ته دا پیغام پیژنم. ما یو د ماما زوی ورته په نامه د احسان الله د پلار نوم یې توکل دی. د کندهار ولایت د مینشند ولسوالۍ ده. شاوخوا درې کاله کېږي چې د کندهار او سپین بولدک په لویه لاره نادرکه شوی دی. نو کار مسلمان ورور د ده پاک له د مرګ یا د ژوند معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا پنځه اتیا درو اتیا دوه سوه درو نوي صفر اویا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ملګری دی محمد عیسی په نامه تقریبا دالس کال کېږي چې ورک دی. چې هر ور معلومات لري په یو شماره زما سره تماس ونیسي. څه پروه څه پروه چارلس دونویش پته سره زم ځای تکراروم. څه پروه څه پروه چارلس دونویش پته
السلام علیکم. زه سردار ولی د محمد خان زی د سرکانو ولسوالۍ د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي. زما یو ورور دی رمضان پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. خپل کوره څخه وتلی هېڅ پته نه لګي. که چاته په دې اړه څه معلومات وي په پاکستان کې یا افغانستان کې هر چیرته چې موږ ته دې په دېش مهرباني زنګ ووایي. صفر واویا دوه صفر صفر اته څلور نهه یو شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر واویا دوه صفر صفر اته څلور نهه یو. وسلام په احترام. چې زما پیغام نشر شي ابل ظلم ما زنګ والی او زما پیغام نشر نه شو.
الو ازادي راډیو ته نیکیلی سلامونه وړاندې کوم. مرزا صاحب جاوید یم د ننګرهار ولایت په چراګام نه تاسو سره په لیکه کې ورکو عزیزانو پروګرام ته پیغام پرېږدم. یو ورک چې په زلغنی نوم دی او د ترور زوی مې شپږ نیم اووه کاله به کېږي کور ته د درکه شوی دی. که چا څه وي یا چېرته وي چا معلومات څوک لري یا بندي وي نو لطفاً موږ ته د په دې شماره ټلیفوني اړیکه ونیسي. صفر اووه نه اتو 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 څلور درې شپږ درې شماره یو ځل بیا صفر اووه نه اتو 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 څلور درې شپږ درې. ازادي راډیو ته یو جهان مننه په مخم.
د ازادي راډیو کارکونکو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ورسته السلامه زکاری او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه باندې تقریبا تخمینا شل کاله یا دوه ویس کاله کې چلکور نادرکه ترۍ تم د جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکو ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دي و دغه ریته زنګ ووی چې زه وسته تکراروم. صفر اویا پنځه دوه صفر 202-205 خپل شایسته او خپل خوږه شمیره او شایسته اوریدونکو ته یو ځل بیا تکراروم 0-15-20-202-205 والسلام ستاسو کشرور کاری عبدالسلام زومیار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان ناوی چلکور وینای مظلومیار صاحب والسلام
جلیل کندهار ولایت څخه موږ ته پیغام پریښی او په خپل خوري عبدالولی پسې ګرځي چې له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې لا درکه دی. دی وایي د یو چا له خولې اورېدلی چې عبدالولی د بګرام په محبس کې دی او دغه پیغام د ازادي راډیو په دورو کازدانو په خپرونه کې خپور شوی دی. له ده څخه به یې واورو.
زه عبدالجلیل د کندهار څخه خبره کوم. زما یو خوری عبدالولی د عبدالباري زین میږي لو ولې وسدونکي وسدونکي دمنې نایې او یو ورې غفار میږي یو ستار میږي یو اکای دی ازنبی میږي یو عبدالبکر میږي یو درشد میږي یو دشکر میږي او یو عبدالروف میږي یو ولې سکال کی تقریبا یا لاس یو ولې سکال کی ری نه درته دی. نو اوس موږ چا خبر ورولې چې په دغه غبی راځي چې باندې خبرې کړې دي چې د بګرام په مابس کې بنجري په دغه اړه کې موږ معلومات راکړي هوټل ډېر مننه. نو قرار مسلمان ور دغه خبرې اوري یا پیغام اوریدلې یا یز ما نمبر باندې جماعت زنګ راوې یا به زو سره معلومات وکړم. هلو ته یو جام مننه. سلام علیکم.
ګران ورور استاذ پیغام خبر کړ د ازادي راډیو په آرشیف کې موږ داسې پیغام پیدا نه کړ خو کچيري هغه دوست استاذ دا پیغام اوریدلې وي او اوري او یا خپل عبدالولي نومي د خبرونه اوري نو کولی سي بیا استاذ سره یا د ازادي راډیو د ورکزانو له پروګرام سره اړیکه ونیسي او د ازادي راډیو د پیغام ساتون کې دستګاته خپل معلومات پریږدي. زموږ شمیره دا ده
0-0-0-2-0-3-4-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-4-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
کندهار څخه د نقیب الله په نوم یو اوریدونکو دا پیغام راستولای دی.
بله السلام علیکم. زه نقیب الله د کندهار ولایت سر د جوړی دول سوالی سر سات سره په تماس کې زما یو د اکازی دی د محمد انس په نامه ورک دی چې چاته د محمد انس یا معلوماتي یا چارې دلی مزمشت دی معلومات راکې دا محمد انس نامې د المن ولایت سنجیم دول سوالی د سرونکلا او سیدونکو دی مخکی په مالی پولیس کې و حالت یو د سیا په پسیو چې یو مالی پولیس خپل وندیواله وشتلی وو. نو هغه به ارالي د سنجیم دول سوالی څخه خرالي کندهار ته کندهار کې دلته د شمس الله کومندان په نامه دغه سر ورسره وو. نو دا غ رئیس ورکسو دی چې چاته یا د مرګ یا د ژوند یا یو ځای باندې هر چاته چې معلوماتي مهرباني دی وکي 15,000 افغانۍ بخششي موږ ورته کوو. که ار سړی ته چې خالي ما سي لدلې ما سي یو لږ قدر کې معلومات کې مشترکي کده کمړي او کژوندې کې چاته معلوماتي چې مشترکي خو ډیر شدي او موږ سره دې په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0-0-8-8-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
جهان مننه ازادي راډیو څخه د یو جهان مننه خدای پامان.
السلام علیکم زد رفیع الله د کندهار ولایت څخه کریدو سوالی څخه زنګ د توهلی دی. پس وات لاس کال کیږي چې زما یو اخی دی ورته د احمد الله په نامه دی، سین طالبان په نامه دی، شاسین مې احمد الله دی، جامان الله ورور دی. هر سړی ته که هر سړی سره که یې یا پته ورته لګېږي دغه نمبر دې زنګ راته وهي یا دې خبر راته وکړي. سپرناویا دوجش دسوا یواچا دوجش. و السلام با احترام.
السلام علیکم. زما نوم محمد یلیس دی د کاپیسا ولایت نه د علاقه ولسوالۍ نه. زما یو ورور ورک دی چې نوم یې محمد الیاس دی. تقریباً دوه کاله کېږي چې د کابل مومن کې ورک شوی دی. په دې اړه چې نوم یې محمد الیاس دی، هر مؤمن مسلمان معلومات لري. هیله کوم په دغه نمبر مو سره اړیکه ټینګ کړي. 0 0 اته ویشت دېرش دوه دېرش یو ځل ښه تکرارم. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ہلو السلام علیکم دا ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. حاجی عباسینم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ نه. زما یو ورور دی چې په نوم یې سرحد وطن دوست نومېږي. دا اوه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره دې په دې اړیکو زنګ ووهي. 0 8 3 8 9 0 8 3 8 9. او هم آزادي راډیو څخه ډېر ګیله من یم، ځکه چې دا څوم ځل دی زه خپل پیغام ثبتوم، دا زما پیغام نه خپروي. او بیا هم زما هیله دا نه ده چې زموږ پیغام ژر تر ژره نشر کړي. وسلام و احترام.
حاجی عباسین له ننګرهار ولایت څخه په خپل ورور پسې ګرځي. دا ورور ګیله کوي چې ازادي راډیو یې پیغام نه دی خپور کړی. محترم ورور، ستاسو ګیله پر ځای ده، خو دا باید وایم چې موږ ته په لسهاو پیغامونه هر اونۍ را رسیږي چې موږ یې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره خپرو. خو دا درته ویلی سم چې د هیچا پیغام چې کیفیت یې سم وي او د پوهېدو وړ وي له خپرېدو نه پاتېږي، او په بېلابېلو خپرونو کې یې تقسیموو او درته خپروو یې. په دې هیله چې ستاسو ورک عزیز ژر تر ژره پیدا سي او څوک چې په اړه معلومات لري تاسو ته یا د ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. ورته د نورو دوستانو پیغامونه ته، یو اوریدونکي له غزنی څخه پیغام راستولی او وایي چې یو کس یې موندلی چې د شاوخوا 40 کلونو دی او لږ عصبي مشکل هم لري. دی وایي د دغه کس خپلوان او عزیزان دي له سرته معصوم سي. نور خصوصیات به له دغه اوریدونکي څخه واورو.
السلام علیکم. حکمت هجران هغه هم له غزنی څخه. یو نفر سیغه دی دری دیسو یا سالور دیسو سالور دیسو تشپک دیسو کارو پوری امار بلری پا غزنی ولایت که داو داده سی لاغه دی لیوانای گوندی داده سی روحی و روانی تکلیف لری. نو کلا دی غزنی یو جای که یو کلا بل جای که کلا ولسوالای تجدی و کلا اوتلو کشبه که. نو دی هر چا سیگی دا پشت زبان دا. نو که دی هر چایی دی مهربانی لمخی پو لاندی شماره لمشتراری چون که انشالا مجد همکاری و سرقه ولی سی. مجھے ٹیلیفون شمارہ دس پر وہ سو سلور سلویش درئی سو پنجا سلویش تو وہ سو ناویا ٹیلیفون شمارہ درجا پر وہ سو سلور سلویش درئی سو پنجا سلویش وہ سو ناویا دانا پار سے دادا کلب جماعتوں کی کلب سوالوں سے جو کلب مارکات کی وسیع دلی بس مگر یہاں سے جمع سردی پر دلان شمارہ رکھوں سے مجھے خبال آگئے ہیں انشاءاللہ وہ سرگو کا ہم کاری وہ سرکل مجھے دانا پار پر لاس باندی وارکو نو دا پر دیغازنی برایت تقریبا دا دل دو کالو سخرایی چې مزه کې زنه منو مخه له چارته نه واخی ولې تیر کړی به هر کس نو له مهرباني له مخې په دغه شماره باندې مشتراری کوي چې سلام مش دوست سره همکاري وکړي.
دوستانو نور پیغامونه هم ستاسو خو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. په دې هیله چې تاسو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او یو ځل بیا تکرارون چې که تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان لټوي د ازادي رادیو پیغام ثبتونکي دسکاته زنګ ووهي. موږ د همدې خبرونې له لارې له ټولو خلکو سره شریکو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارو. الله مو مل سه.
مش ولاړ وين ويا لا ازنګون تړلې وای با درغه بخلاص نکوای وای بابولا لا الله زما جان وين ويا لا